خبر نوتا
د ملګرو ملتو سرمنشي یو ور بیا په افغانستان کې د بشري مرستو پر سوالو کې د شزینه کارکونکو رول مهم وباله. انټونیو ګوتریش ویلی په افغانستان کې میلیونونو کسانو ته د بشري مرستو د بشري مرستو لپاره د هغو ټولو اقداماتو بیرته اخیستل کلیدي اهمیت لري چې د شزو د کار حق اخلي. د طالبانو حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي سش کال به له افغانستان ډېر زره افغانان سعودي عربستان ته د حج د ادا کولو لپاره لاړ شي. د دې وزارت سرپرست نور محمد ثاقب نن په کابل کې رسنیو ته وویل د سعودي حکومت دا سهمیه له وړاندې ټاکلې خو دوی د زیاتېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د کامیر هوایي شرکت د والیبال لوبډله نن د آسیا د والیبال د کلبونو په سیالۍ کې د ګډون لپاره بحرین ته ځي. د هند په شمالي ایالت پنجاب کې د ګازو د لیک کېدو له کبله د مړو شمیر یولس ته زیات شو. چارواکي وایي څلور کسان د ګاز نیولو له کبله په روغتون کې بستر شوي دي. او په ازبکستان کې نن خلک د اساسي قانون په هغه ټول پښتنه کې خپل رای کاروي چې له مخې ولسمشر شوکت میرزیایف ته زمینه برابریږي چې تر 2030 میلادي کال پورې په واقع پاتې شي.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبان حکومت له جاپان څخه غوښتي چې د کوکنارو د بدیل کښت مرستې دې له دوی سره مستقیما وکړي.
زموږ د زراعتي نظام برهموال شوی دی، یعنی موږ نشو کولای چې دغه اوسنی حالت کې خپل عنعنوي کښت ولرو.
په یو بل راپور کې به واوري چې په روزګان کې هغه معتادین د بیا معتاد کېدو د مخنیوي لپاره د کار غوښتنه کوي چې یو ځل یې درملنه شوی ده.
دل زموږ ته یو ترتیب برابر کړي، یو خواري موږ ته پیدا کړي، یعنی موږ به هم د جماعت غدار د نشه دغه وځي، هم به موږ شکر به خپل کار ودرېږو.
دا چې یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو پړاو یې په اسانۍ ور باندې تیر شي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړي.
تر ټولو مؤثره طریقه د دې اعراضو د کنټرولولو دا ده چې دغه ناروغان ډاکټر ته مراجعه وکړي.
د ضیاءالحق په نوم یو معتاد وایي، نشو دومره غریب کړی یم چې وړې لورکۍ ته مې د ښوونځي جامې هم نسم رانیولی.
زولیدم خلدنه چې ټول پولې راتلای شي. نو تاسو ورته مزه کومه معلومات خپلای شي په خپل تا په خپل ځان باندې کړی نو خارک څه ګرام دي.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
اجي صاحب سرور خانه، خدای دې خیر کی څنګه راغلی یاست؟
کومندان صاحب، موږ ته خو چې کله مشکل را پیدا شي نو تاسو ته راشو او مرسته درڅخه غواړو.
خدای دې خیر کی، نن خدای مو که څه مشکل درته پیښ شوی دی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت له جاپان څخه غوښتي چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې دی له دوی سره په مستقیم ډول مرستې وکړي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اداري مرستیال په کابل کې د جاپان له سفیر سره د کتنې پر مهال له نشئی موادو سره د دوی مبارزه ګټوره او مؤثره بللې او له ټوکیو څخه یې غوښتي چې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې مرستې دي د دوی د حکومت په واک کې ورکړل شي. جاپان یوازنی هیواد دی چې د جمهوریت تر نسکورېدو وروسته یې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکړی دی، خو دا مرستې د ملګرو ملتونو د بنسټونو له لارې لګول کېږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
یو کال کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی دی، خو د طالبانو حکومت تر دې مهاله نه دی توانېدلی چې بزګرو ته د بدیل کښت اسانتیاوې برابرې کړي. که څه هم د طالبان حکومت د متحده ایالتونو په ګډون د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو څخه غوښتي چې د بزګرو لپاره د بدیل کښت مرستې دي د دوی د حکومت په واک کې ورکړي، خو تر اوسه هیڅ یو هیواد هم دې ته غاړه نه ده ایښې چې په دې برخه کې په مستقیمه توګه د طالبانو له حکومت سره همکاري وکړي. یوازې جاپان هغه هیواد دی چې په افغانستان کې د جمهوریت تر نسکورېدو وروسته هم خپلو مرستو ته دوام ورکړي او د بدیل کښت په برخه کې له بزګرو سره مرستې کړي دي، خو تر دې مهاله دا مرستې د طالبانو د حکومت پر ځای د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا لګول کیږي. د رئیس الوزراء اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي تازه ویلي په کابل کې د جاپان له سفیر سره د ملاقات پر مهال جاپان څخه غوښتي چې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې مرستې دې په مستقیم ډول د دوی د حکومت په واک کې ورکړل سي. ښاغلي حنیفي د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې د طالبانو د حکومت پروګرام بریالی یاد کړي او نشي مواد د ټولې نړۍ لپاره یو خطر بللی دی. د زیاته کړي چې د نشي موادو سره مشترکه مبارزه یې وړتیا ده. د طالبانو حکومت بزګرانو ته توصیه کړې چې د کوکنار پر ځای دې بدیلو کښتنو ته مخه کړي، خو بزګران شکایت کوي چې په دې برخه کې تر اوسه مرسته نه ده ورسره سوې او د اوبو کافي سرچینې هم په واک کې نه دي ورکول سوې. ځمکوال او د زراعت کارپوه ایوب رفیقي وایي چې په افغانستان کې په بشپړ ډول د کوکنارو منع کول او دودیزو کښتونو ته د بزګرو بیرته ستنېدل د بهرانیانو د پروژو له لارې امکان نه لري، بلکې دا کار د افغان حکومت اوږدمهاله مالي او اقتصادي پروګرام ته اړتیا لري.
زمون د زراعتي نظام بر هم وال سوي دي، یعنی موږ نو څه کولای چې د اوسنۍ حالت کې خپل انانوي کښته ولاړ. دا ډیر پراخ بودی جغوري او دا ډیر پراخ سیاسي مناسبات غواړي چې په هغه وخت کې د افغانستان د حکومت سره جهان هم ژغي ولا کاري ونه کړي، نو څه څنګه کولای شي؟
د نشي موادو سره د مبارزې څېړونکي ډیوید منسفیلد په افغانستان کې د بدل کښت پروګرام بې ثباته او د ځمکوالو او بزګرو په زیان بولي. د خپلو ټویټونو په لړۍ کې تازه لیکلي د افغانستان زعفران پر خپل وخت بازار ته نه رسیدل او نړیوال بازار ته د بزګرو نه لاسرسی د دې سبب سوی چې زعفران د کوکنارو پر ځای مناسب بدیل ونه وسی. دا ډول د افغانستان انجا او خوژوله یوازې یو بهرنی بازار لري چې هغه د هندوستان هیواد دی، خو اوس هندوستان خپل هم د انجا کښت مخه کړې ده. انجا پخوا یو واشي او دشتي بوټی وو او له یو جریب ځمکې څخه به 28 کیلوګرام انجا ترلاسه کېده، خو اوس په افغانستان کې بزګرو انجا اهلي کړي او له یو جریب ځمکې څخه تر 200 کیلوګرام پورې انجا ترلاسه کوي. د یادونې وړ ده چې په نړیوال بازار کې یو کیلوګرام انجا 3000 افغانۍ بیه لري.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په روزګان ولایت کې هغه معتادین چې یو ځل یې درملنه سوي د بیا معتاد کېدو د مخنیوي لپاره د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دوی لپاره د کاري فرصتونه برابر کړي. دا معتادین وایي دا چې کار نسته او نشه یي مواد هم اسانه او ارزانه پیدا کیږي، دا ویرسته چې له روغتیایي مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته بیرته د اعتیاد له خطر سره مخ شي. له بلې خوا په روزګان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې غوښتنه ډیره سوي، خو د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې خواړه او درمل لږ دي. د موضوع نور تفصیل به زموږ له همکار څخه واورو.
روزګان د افغانستان هغه څلورم ولایت دی چې ډیر کوکنار پکې کرل کیږي، خو په دې ولایت کې د لسګونو زرو معتادینو د درملنې لپاره یوازې یو شل بستریز مرکز فعال دی. په دې مرکز کې بستر شوي معتادین وایي که څه هم دوی په مشکل سره کولای شي چې په دې مرکز کې ځانونه بستر کړي، خو اوس اندېښنه لري چې له دې مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته بیرته معتاد نشي. غلام ولی په دې مرکز کې تر 45 ورځو تیرولو وروسته رخصت شوی دی. د اندېښنه لري چې په روزګان کې د زرګونو معتادینو موجودیت د نشوي موادو اسانه ورزانه پیدا کیدل او بیکاری به د دې سبب شي چې د یو ځل بیا معتاد شي.
شکر که الحمدلله موږ خوش جوړ تیار یو. د حکومت سم دا غوښتنه ده چې اول موږ ته دغه پاملرنه وکړي چې دا خلک دلته جوړ سول، یعنی چې وځي به دې کار نه سیاخته ساکن عملیان دا چورکه او پاتس. بل خبره چې دلته موږ ته دې به دې دلته راوستلی بنیا کړی چې لامه کې نه کار نه کې سب مثال نسته. او چې دلته موږ ته یو ترتیب برابر کې یو خواري موږ ته پیدا کې، یعنی موږ به هم د جماعه د نشه د غوزه هم به موږ شکر به خپل کار ودرېږو.
په روزګان کې د معتادینو د درملنې مرکز د امریکا متحد ایالاتونو لخوا جوړ شوی وو او په 14 شمسي کال کې د جمهوریت نسکوریدو سره یې د یو څه وخت لپاره فعالیت بند شو، خو په 14 شمسي کال کې بیرته خپل فعالیت پیل کړ. په دې مرکز کې بستر شوي معتادین وای دوی خوښ دي چې د درملنې زمينه ورته برابره شوې ده، خو ستونزه دا ده چې خواړه او درمل یې لګدي. د دې مرکز یو داخل بستر معتاد نعمت الله وای دوی د محل د خواړه او درملو لستونزې سره مخ دي.
دلته وینې چې غذایي مواد د سره کم دي، ډېرې کې یو دوا مواد او شی وربالا کې بارب لا خلق د عملیان د باندې شو وای چې ورور مست ډېر زیات خواړه راکول دي شبو وای نو بارب ډېر عزیزانو نه بجوړي ځلته چې د عملیان خواړه هم ته شی ور برابر کې معنا څوک سازه انجي څوک ورور بنای انجي وایي سازه انجي هر کار کولای شي.
د روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د شلبستریز مرکز مشر عبدالجبار شیرزاد وای
نسبت نور ولایتو ته موږ مشکلات زیات لرو ځکه نور ولایتو کې خیریه بنسټونه موسسات د دې سره کومک کوي په روزګان ولایت کې تر اوسه پورې کوم داسې څوک نه دی پیدا شوی چې د دې سره یو همکاري وکړي یا د کار زمینه ورته برابره کړي یا په روغتون کې داخل د دې سره همکاري وکړي یعنی غذایي مواد یا نور درمل په دې وکړي کومک همکاري وکړي د عامې روغتیا وزارت د عادي بودیجې څخه موږ ته راکول کیږي 50 افغانۍ د مریض پر سر باندې په 40 ساعته کې راکول کیږي دا پیسې هیڅ کفایت نه کوي د دې لپاره
کڅ هم په 1400 شمسی کال کې د جمهوریت لنسکوري دو سره بهرنۍ مرستندوی بنسټونو د متادینو د درملنې مرکزونو سره خپل مالی او تخنیکی مرستې بندي کړي خو لشپګو میشتو راهیس ملګرو ملتونو د متادینو د درملنې لزینو مرکزونو سره د ملاتړ پروګرام بیا پیل کړی دی
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه څلور به ساعته د سهار لشپګو څخه بیا د ماخام تر شپګو بجو پوري په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1200 شپږنی منځنۍ څپو باندې واوري کله چې معتادین له نشو څخه خلاص واخلي دوی خمار کیږي چې په نتیجه کې له سخت نسناستي بدن درد تبي او کله کله د مرګي په ډول له داسې حملو سره مخ کیږي که روغتیایي کارکونکي ورسره نه وي خای د مرګ له خطر سره مخ شي دا چې په معتادینو کې د زهر استلو نخي نښاني څه دي په دې پړاو کې معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي د زهر استلو پړاو څومره دوام کوي او یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر استلو پړاو په اسانۍ ور باندې تیر شي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلې چې په معتادینو کې د زهر استلو پړاو څه ته وایي
په معتادینو کې د زهر استلو مرحله هغه حالت ته ویل کیږي چې د مخدره موادو استفاده کوونکي ونه شي کولای مخدره مواد ترلاسه کړي دغه مرحله ته د زهر وستلو مرحله یا د ډیټاکسیفیکیشن ویل کیږي د مخدره موادو د زهر وستلو مرحله چې په عامه اصطلاح ځینې خلک ورته د خمار مرحله وایي مختلف اعراض او مختلفې علامې لري د بیلګې په توګه د هیروینو په کارونکو کې کیدای شي یو کس ته اسهالات سره مخ شي استفراقات ورته پیدا شي د وجود په خاصه توګه د خېټې دردونه او د عضلاتو دردونه ورته پیدا شي شدید سردردي ورته پیدا شي او د دې ترڅنګ له رواني لحاظه له مختلفو ستونزو سره مخ شي د بیلګې په توګه ځینې کیدای شي ډپریشن سره مخ شي ځینې کیدای شي خپل رواني حالت کنټرول نه کړای شي او خپل توازن له لاسه ورکړي په ځینې نورو موادو کې کېدای شي شدید بیخوبي وي ناآرامي او مخارش حالت درلودل وي
د خماري یا زهر استلو پر مهال معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي
په دې مرحله کې د مخدره موادو استفاده کوونکي یو شدید تشویش شدید ناآرامي لري دوی غواړي په هر شکل چې وي باید مخدره مواد ورته ورسیږي کېدای شي له چا سره شخړه وکړي غلا وکړي پیسې پیدا کړي او په یو شکل سره ځان ته مخدره مواد پیدا کړي دا مرحله اگر چې ډیره اوږده نه ده ولې د ډیرو معتادینو لپاره یو ویرونکې مرحله ده ځکه دوی له دردونو له بېخوبۍ او له ناآرامۍ ډیر په تکلیف وي
د زهر استلو مرحلې د تحمل لارې چارې کومې دي
د مخدره موادو د زهر وستلو په مرحله کې تر ټولو معقوله لار دا ده چې د مخدره موادو استفاده کوونکی یا معتاد د کورنۍ لخوا یا د نورو هغه کسانو لخوا چې د په شاوخوا کې دي وهڅول شي چې د درملنې یو مرکز ته ورشي د درملنې په مراکزو کې لکه مختلف درمل ورکړل کیږي او له دې درمل سره دغه اعراض او دغه مشکلات کنټرولېدای شي
د خماری یا زهر استلو مرحله څومره دوام کوي
د مخدره موادو د زهر استلو مرحله ډیره اوږده نه ده په مختلفو مخدره موادو کې فرق لري د بیلګې په توګه د هیروینو کارون کې له 12 تر 24 ساعتونو پورې کچیرته مخدره مواد نه اخلي په دوی کې دغه اعراض پیدا کیږي دغه اعراض په دوهمه دریمه او څلورمه ورځ کې زیاتیږي او په دې اوله هفته کې اعظمي حد ته رسیږي خلیوی هفته وروسته دغه مشکلات بیرته کمیږي او په دوو یا په ځینو حالاتو کې په دریو هفتو کې په مکمله توګه له منځه ځي
آیا د زهر استلو مرحله په ټولو معتادینو او ټولو نشه یي موادو کې یو ډول دا او کتوپیر لري
د ترک مرحله یا د پریخودلو مرحله په ټول متعدینو کې یو ډول نه وي. دا په مختلفو عواملو پورې اړه لري. په دې پورې اړه لري چې یو کس د څومره وخت لپاره مخدره مواد کارولی دي، د دوی وجود څومره په مخدره موادو وابسته دی، څومره تغییرات د دوی په وجود کې راغلي دي، په کومه اندازه یې مخدره مواد کارولی دي، د مخدره موادو کوم ډول یې کارولی دی. نو په دې اساس دا خلک په دې مرحله کې د یو ډاکټر یا د یو صحي کارکوونکي لخوا و ارزول شي او د دوی د وضعیت مطابق دوی ته دارو او درمل ورکړل شي.
آیا یو معتاد کولی شي د نشې پریښودلو دا مرحله په کور کې د روغتیایي کارکوونکو له موجودیت څخه پرته تیره کړي؟
د مخدره موادو د پریښودلو په لومړیو ورځو کې مختلف جسمي او رواني اعراض پیدا کیږي. په ځینو مخدره موادو کې دا اعراض کېدای شي بعضې خطرناک عواقب هم ولري. تر ټولو مؤثره طریقه د دې اعراضو د کنټرولولو دا ده چې دغه ناروغان ډاکټر ته مراجعه وکړي. که چیرته دوی نشي کولای یا نه غواړي چې په کوم مرکز کې درملنه وکړي، ځینې روغتیایي کارکوونکي کېدای شي له دوی سره په کور کې د دوی د اعراضو په کنټرول کې کومک وکړي.
ډیری کسان د زارې ستلو له مرحلې څخه د ویرې په خاطر د نشې پریښودلو ته زړه نه ښه کوي. د دوی دا اندېښنه څومره پر ځای ده؟
ښه خبره دا ده چې دغه مرحله چې د زهر ویستلو یا ډیټاکسیفیکیشن مرحله ورته ویله کیږي لنډمهاله ده، یعنی په یوه هفته کې کیدای شي د دوی مشکل کنټرول شي. نو په دې اساس له دې مرحلې ویره نه ده پکار، فقط د کورنۍ او د دوستانو ملاتړ او یو کلینیک ته یا یو صحي کارکوونکي ته د معتادینو د یو مرکز تر نظر لاندې کار کول ورته ضرور دي. که چیرته یو کس د ډیر وخت لپاره او په ډیره اندازه مخدره مواد اخیستي وي، د دوی د پریښودلو اعراض یا ستونزې هم زیاتې وي. بعضې مخدره مواد ځینې جدي صحي ستونزې راولاړوي. که چیرته یو کس معتاد وي او یو په یو دغه مواد قطع کړي، د بیلګې په توګه د الکولو کارونکي، که چیرته دوی یو په یو الکول اخیستل پرېږدي، کیدای شي د ترک په مرحله کې دوی ته ځینې جدي صحي ستونزې پیدا شي. د بیلګې په توګه کیدای شي د میرګي له حملاتو سره مخامخ شي یا د دوی دماغي توازن ګډوډ شي. او په عین شکل سره د هیروینو کارونکي کیدای شي له جدي بې خوبیو دردونو اسهالاتو سره مخ شي، چې د دې اسهالاتو په نتیجه کې کیدای شي دوی د وجود مایعات له لاسه ورکړي او په دې اساس د دوی ژوند له خطر سره مخامخ شي.
یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو مرحله په اسانۍ ورباندې تیره شي؟
د مخدره موادو معتادینو ته تر ټولو غوره لار دا ده چې دوی خپله مراجعه وکړي د درملنې پروګرام ته، د مخدره موادو د تداوی په کلینیک دوی خپله دغه مرحله تیره کړي. په دې صورت کې به دوی نه تنها دا چې د درد او د نورو اعراضو لپاره درمل پیدا کړي، بلکې د درملنې نورو مرحلو ته به هم د دوی لپاره امکانات موجود وي.
دا زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ. د لوګر ولایت شاولحق له 1500 کالو راهیسې نشه کوي. دای چې یو تکړه خیاط او معمار دی، وایي تر نشې مخکې مې ډېرې پیسې ګټلې، خو اوس یوازې دومره پیسې ګټم چې نشې مواد ور باندې رانیسم. دی وایي اوس دومره غریب سویم چې خپلې یوازنې وړې لورکۍ ته د ښوونځي جامې هم نسم رانیولی. دا چې ژاولک ولې او څنګه معتاد سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د له خولې واورو.
مسله خو مې اول خیاطي وه، بیا مې ګردوزي پسې زده کړله، بیا لږه جینچ بیا ایران ته پسې لاړم، د بلایي کارو کومې شروع کړله، بیا کاشي کار یې مه دا پلستر رو خښ کړه او دا شار مې خلاص کړل. اوس مې بیا مسله کاشي نما او د تیګه ده. له ایران ته درې وارې لاړم، بله درې وارونه بیا تیپ کې عملي شو. زموږ ملګري وو، بس ده به راته ویلی چې هغه د راځه جمعې شپې ته موږ اتاق خواته راځه. یوه جمعه لاړمه، بله جمعه لاړمه، بله جمعې باندې څه لاړمه، دوی بس د بنډار یې نه وویل. وه دا ساز و دا شیان هم وپکې په دې بنډار کې دوی هم دا هغه وویل. ما تو خوب را تو دویی بس هاو ما تو اون شد دو اگه او کذا تو آتوم خوب ندازی بس هم آقا یه واری لما و سویسی مخی کسو ما بازی ما خوان با میشی پوس ما سی دخل اختیار والا شریط ما خوب بازی نه و لبزم نگوان ما در میوی غوخ دلسی دشپی و بایدار و اسم سوک چی شرش که بینیسی بس لغه جنر آقلا ما کل کل به در مالا کار میکاو سی تو سوپی گرفتار است اول وقتو که خودیر ضرور نکه بیا و روست با ورسی نشه بنا اومد در کار بخور نرکه و مجبور بوم سوال ببینه شکه ولا ببین کار که و کنه کوای ببینه سوی در اوست در خپل زی مکنه سی نمی اول خوغا کنه را خراب کنه طول پای پاکه دوم سیدم میدم سیدم مثلا دو ورزی بمزه تشناب تر نست کهی او سی و رو به نرسیده در سی رجای بنا سوی جگره سو سو ببین در اونوی گوره اوست در زی اومتیم از دورزی از زی ده سه یعنی نیم زوان می پا مواد کلاره از زوان خومی پرید از بیسه در تخیمه زوان خومی سپ که خرابه کرده ده چه صوب میلو لره نوینه کاره تا اوست نرکی اوست نگوره ده از زمان پخپل از کرسو تا دیر نستم بگره زکس اقتصاد می پکه زیب زکس زغا پیسی سپ کرس تورکومه نیما به دی مواد که می بی کنه مزدوغوارم از زوی می انگلیسی مووی قرآن شریف مووی مکتب مووی در طول باید ووی زولیدم خلدنا سه طول پولیری را توی زمانتی چه ورتو هم از اکم علامت خفلایم سه پخپل تا پخپل زان ما نکلی نو خرق چه گرم دی خلق والی سه لما سر بخیو نگرزی گوره ما پا جیب که 15 روپیی دست وقت سوا دستی زده دلور اولاد لرم دریم زمان دی یوال نور لرم آقا لور می باز وقت ما توی سمات کاری و آقا مکتب که دستی پول گرزی و آقا لری زده وایم سه بزرگ که وایم سه دازه تا تو وقت هم بیرمات دی مواد پیسی پیدا دستی ده می دیر زوری
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونی ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شید چې حاجی سرور خان د خپل ولسوالۍ څو سپینګيري او قومي مشران راټول کړي او د خپل ولسوالۍ د امنیه قومندان ته ورغلی دي دا چې دوی څه ستونزه لري اصل کې څه صدا او ورسته به څه پیښ شي دا په ډرامه کې واورو
آجی صاحب سرور خانه خدای دې خیر کی څنګه راغلی یاست
کمانډر صاحب مونږ ته خو چې کله مشکل را پیدا شي نو تاسو ته راشو عمر صدر څخه غواړو
خدای دې خیر کی نن خدای مو که څه مشکل درته پیښ شوې دی
کمانډر صاحب دا تاسو چې ګورئ دا زمونږ د ولسوالۍ د ټولو کلیو مشران دي مونږ دې لپاره راغلی یو چې تاسو مرسته را سره وکړي
په دواړو سترګو ولې نه زستاسو په خدمت کې یم
کمانډر صاحب ډېر په تکلیف یو سم تباشلو و تاسی تا دیده مشکل حل دیر آسانه ده
که ده مشکل دومر آسانه حل کیگی خدا نن بای حل کم وای چه دول مشکل ده
مشکل ده ده چه کور او کلی مطول نشیانو پسر اخسته ده پا هر کلی که شپا گوز مانان پا پودو رخته دی
آجی صاحب ده تاسی چه وای است ما خود تروسا پوری پدی بارا که هیچ هم نده وری دلی
که اینه منه دادی ده مشران بدر تو وای
پوشم خا اوز داراته او هایست چه زیچم رسه در سره کولشم
کماندان سه مونگل ساخیانو ندیر تنگ شویو
ساخیان اوز دوم را دیر شوی چه کور او کلی پسر خیسته
نه ساخیان خودوم را دیر ندی لکن نشهان مشکل داده شه همده ساخیان پر زوانانو نشه مواد خرسه
ریختیا هم چه طول فساد پا ساخیانو که دی
هو سب که ساخیان پر کلیوالو نشه مواد خرس نکی نو زوانان و نشه مواد لکومه کی که ساخیان ورک شول دی نشه موادو تغرب پخپل ور طول شی
خاجی سب خبره برا لنده کو دا ساخیان چوک دی چنو میگه و پا کمو کلیو که وسیگی
خماندان سب ساخیان دیر خکاره دی طول کلیوال خپل ساخیان پیشنی داده مونگه مکمل لست را وره
بس دا موخه کار کرده دی چه لست موی را وره دی لست را کهی
ها داده قماندان سب ها دای لست دی پا دی لست که دی ساخیانو طول معلومات لکل شوی دی
بس اوز بزور سر جور شم تاسی بیغم اوسی نور با پکریو که دی ساخیانو نومم چوکوان نوری
کور دی وادان قماندان سب
کور دی وادان منا ندیره می روانی
سلامت سی قماندان سب
بس زن و زم چه کار لرم اول کار با می دغوی چه دی ساخیانو چارا وکم
جیلالا داده قماندان سب خواده او کرده چه ساقیان با او رکهی
او دا خو یو کړه خو فکر نه کوم چې د ساقیانو مخه دی ونیسی
ولی
زکه موږ چې راتلو نو ماز موږ د کلی ساقی خیروجان ولیده چې له پولیسو سره یې بانډار کوه
وبه ګورو چې څه کیږي که قومندان صاحب څه ونه کړه بیا به والی صاحب ته ورشو
بس نو بله لاره نشته
رازا قماندان صاحب اجازه ده
اوه خیرو جان رازا خدای دیره والا ستره مشی
قماندان صاحب خیلی پا خیره خیرت ده
شکر جوانده اوسی رازا دقل تا پا دقا چوکی که نه
سامه ده قماندان صاحب داده که نستم
خیرو جان خدای ده خیر که چنگر اغلی
قماندان صاحب تا تا خوزمو کاروبار در معلوم ده لپرون رئیس واندخنه را تا پیدا شوی ده
څنګه اندېښنه درته پیدا شوی
پرون زموږ د ولسوالۍ مشران درته راغلي وو او د ساقیانو په باره کې شکایت کړی وو
اوهو مشران خو راغلي وو
نو بیا مو څه ورته وویل
ما ورته وویل چې تاسې بېغمه اوسئ د ساقیانو مخه خامخا نیسم
نو قماندان صاحب موږ خو دا کار ستاسو سره په سلا مشوره کړی وو هره میاشت مو تاسو ته خپله ونډه درکوله اوس به څه کوو
اوس هم خپل کار کوئ او ما ته خپله ونډه راکوئ
نو خو تاسې مشرانو ته ویلي دي چې ساقیانو ورکوم
یا هر خیرو جانا ډیر ساده ای نو څه مې ورته ویلي وای ورته ویلي مې وای چې زه له ساقیانو سره شریک یم او هر میاشت ماته ونډه راکوي
قماندان صاحب ستاسې خبره سمه ده خو موږ څه وکړو دا کار پرېږدو که دوام ورکړو
ما اوس د ولسوالۍ له مشرانو سره وعده کړې ده که په خپله خبره ونه درېږم نو دا مشران والي صاحب ته ورځي
هو رښتیا هم امکان لري چې والي صاحب ته ورشي
امکان یې څه کوي خامخا ورځي ما ته یې وویل چې ورځو که والي صاحب ته ورغلل والی صاحب هم مال کار ګوخه کوي او هم به تاسې په بلا واوړئ
ښه قماندان صاحب نو اوس به څه کوو
داسې وکوئ چې د یوې میاشتې لپاره نشهیي مواد مه خرڅوئ او ځانونه هم یو ځای پټ کړئ
ښه نو بیا څه وکړو
د ولسوالۍ مشران به فکر وکړي چې ما د دوی خبره ومنله او ساقیان مې ورک کړل زما اعتبار به زیات شي په خپل ځای به پاتې شم او تاسې ته به هم څوک څه نشي ویلی
ښه یوه میاشت وروسته به بیا څه کوو
یوه میاشت وروسته بیرته خپل کار شروع کوي که خلکو څه ویل زه به ولاره ورته جوړه کړم که تاسې زما ونډه هیره نه کوئ زما هم یوازې نه پرېږدم زمونږ او تاسې خوانډي والی ده
یاره قماندان صاحب ځوانده اوسې پنجه که
بېغمه شه زه په مخه دې کړه
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان
Let's go.